سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج د افیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبتې پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ زی احمد تکل پرون پر ایکس پانل لیکلی امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی. د نظامانی په قول لیکلی چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو لوالی ملا شیرین اخوند سره هم کتلی وو. امریکایی سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنه شي. له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلي د امریکا متحده ایالتونو څه باندې دوه میلیارد ډالره نغدي پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په ویلي کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې دولس ډیموکرات او جمهوري پال سناتورانو په لیکي چې اسوشیټد پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره دی د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې د روان مالي کال تر پایه یعنې سپتمبر میاشتې پورې 20,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهې پر خپل ایکس پانل لیکلي طالبانو ته د امر غوبله تیر شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړول چې د هغه پر پوستي برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه خبرګونه دی خو تر دې مخکې د مخاومت جبهې اکثر دغه ادعاوې رد کړې دي. ایتالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې درې ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږي تږي په اوبو کې سرګردانه وو. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایتالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو دوو کلونو کې تر 2,500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوی او مړ شوی دي. او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لمړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلوورو سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال له نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکټرانو په سپارښتنه یې له تیرو څو باندې درېو میاشتو راهیسې په هیڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اتنې مې بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالې د یکشنبې په ورځ د مارچ په 12 او درېمه یا وروسته د دوشنبې په ورځ یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اروپایي پارلمان غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړه.
د اروپا پارلمان ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، شزیه او جونې له ټولنیز ژونده محرومي کړي.
په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې افغان سوداګروي د پاکستان لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي، خو دوی له ایران هم شکایت لري.
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دي، مونږ ټیټینو شو کولای بانکونو ته پیسې نشو لیدلی.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د اروپאי پارلمان غړیو د هغه څه پاړه چې دوی په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقوقونه بولی یو اربیا سخت اندېښنه وښوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت پاړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي، پرون پنځشنبه د اروپای پارلمان په غونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یو خبر پانه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم لمنځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند محروم کړي، او دا هغه اقدام دی چې د اروپای پارلمان د غړو په وینا په جنسی کړاو او جنسیتي اپارټاید بدلی شي. طالبانو په خو ویلی و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. دوی هم دا راس ویلی چې تر واکلاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تیر بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فوراً برخبر کړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت تر لاسه کول ورسته په چیرو دوه کلونو کې لښپژم ټولګي پورته جوني ل شوونځي او همدارس په هنتونه منع کړی دي. د اروپای پارلمان په پریکلي کې له طالبانو دا هم غوښتل شوی چې د اعدام علني سزا، وحشیانه زورول او کړول، او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپای اتحادیې هر راست تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدی شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګاست. په ایران کې د بشري حقوقو یو ډل وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړکړي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو د ایران د حکومت لخوا له 13 کلونو د کم عمر افغان ماشومان پر جذب او د سوریه جګړه کې د لشکري فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه ښوولې. یو شمیر افغان کارپوهان د ایران د چاره د افغان کډوالو پر وړاندې یو ډول ظلم بولي او وایي د نړۍ ستر نړیوال سازمانونه باید د دوی پټکو د غزال معنا کړنو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو یو ډل وایي د ایران حکومت کډوال په ځنګړی توګه افغان ماشومان د مالی انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریه جګړې ته یې استولې دي. ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د دې ډلې پر راپور کې چې دغه ډلې پورې اړوند ایران د بشري حقوقو د خبري اژانس یعنی هیرانا لخوا خبر شوی راغلی، دغه ډلې د سوریه په جګړه کې لا 300 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسلوالو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړي توګه بیا په فاطمیون نهکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایران په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنی د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یو ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنی د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړي توګه د 13 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوز کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې مشت یو شمېر افغانان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وای له حقوق کسانو سره لیدلې چې د ایران مخوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې تاسوول شوې دي. یو له دغو افغانانو چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته خپل د سترګو لیدلای حال داسې بیان کړ.
سمو د مخ کې چې پولیسو نیولې او په تصادفي ډول مسره وکړل، مامور یو افغاني چې لپخو ګوډ او مرمۍ خوړلې و موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه ډېر ته خوشی کړ.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد د اتباعو ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفاده جګړې ته ولېږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوځ کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغوی ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولا هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولا د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقونو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مستبد هیوادونه او د هغوی واکمنان دي له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د ایران په موضوع کې به تم شو. البته دا ور د تجارانو ستونزې افغان سوداګر وای د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خندونه سبب شوی چې د ایران لارو ته مخه کړی. دوی پوینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګری مالونه د ایران لارو هیواد ته واردوي. دوی په نهال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړی ده. د افغانستان د سوداګری او پانګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وای سره لدی چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمیر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوری حکومت په محل وشوه. هغه محل په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر سل میلیون ډالره پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه مود ورسته د دوی د مال د ترانزیت په لار کې خندونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړی ده. شاغلی علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای
تقریبا د غشپګو مشت مخ کې یو سلسله قیدات تکرار په کراچۍ کې په ترانزیت باندې لګول، او هغه زمونږ د پاره ډیر طاقت پرساده یو ته دا ټومونه خو بيخي بند کړ چې په دې لار به نور اوري. هغه ته نیگیټیټ لیست یې موږ نو عام واد وای انو اکثره تجارت زمونږ په هغه لار بند شو. بعضی چې دی خوراکي مواد دی او بعضی شیان دی پاره باندې بانک ګارانټي او بعضی شیان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی وته مشکلات ایجادې مال نه راپریدي، او کنټینری ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دغه اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوې ده. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوې ده.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې وي، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. شاغلی علي کوزای وای د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالېږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندري عباس لارې انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دی مونږه ټیټینو شکولې بانکونو ته پیسې نشو دیدلې. دا مالونه چې راوړو اولې به جبل علی ته راوړو او پس دا غینه به مونږ راوړو دغه بندر عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زمونږ تجارت زیات شوی دی او ورځ په ورځ سره د دې نه چې مصارف یې زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې بیا هم خلک مجبور دي چې دغه لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزای وای کده چا بهار لبندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري شي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چا بهار بندر څخه تر نیمروز پورې ریل لار وغځوي چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لیست را لیست کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بی پولی خبرالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له مشر ملا ایبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي. یاد سازمان ورمو ورځ دی ویلامی په خبرولو د خزینه خبرالانو په وړاندې د بندیزونو په زیاتوالي اندېښنه خوولي. اما هاله ځینې خبرالانو وایي د دې بندیزونو ترڅنګ په کارځای کې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات لا به د سپوږمۍ اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف د خزینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګه د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خزینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداري ورکړې چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر اس اف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشت صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قومندان رادیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکې نیولو بندیز لګولای. په دې راپور کې د غشان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او خزینه خبریالانو ته امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. خزینه خبریالانې هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه خزینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بعضی از برنامه‌ای که خورم
ویل شیوی زینی خبرونی چې قضی پر مخوری سړی باید حقوق کارونو کې مداخله و نه کړي. جنسیتی تبعیض شتون لري. خبریالانې ډیر کار کوي خو ماش ډیر لږ ورکول کیږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډیر ماش ورکول کیږي. زینی رسنۍ خو خزه خبریاله له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تبعیض شته چې خبریالان اطلاعاتو ته لیک لاسرسي لري او کله کله نوي او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کیږي.
هر خانمی که با نهاد یا با رسانه کار میکنه
کومه خزه چې غواړي په ولایت کې کومې رسنه سره کار وکړي لمړی باید له طالبانو سره په همغږي د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې دی چاره کې خزینه دی بریالي شوی او مکتوب یې نه دی راوړي دوی سړی ګمارلی
او ان استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده ولی بونونه تونستان به خاطر نبود مکتوب.
له خبرونو ور اخوا
وربشو کندوستا حالت د ګلټپی ولسوالۍ اوسیدونکو د دی ولسوالۍ پروختي مرکزو کې د سی خدماتو لنشتوالي یا کمبود شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په یاد ولسوالۍ کې یو 50 بستري روغتون فعال کړي. ګلټپا د 10 کیلومتر واټن په درلودو د کندوز ښار په شمال لویدیس کې موقعیت لري او د کندوز له تازه منظور شو ولسوالۍ څخه ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز د ګلټپی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولای. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد رسول آزادۍ روډې ته وویل
دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتي مرکزونه د خلکو روغتي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې یو 500 بستریز روغتون جوړ کړي ترڅو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اختر محمد کاکړ راته وویل
وروره موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک شته، خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ درته جوړ سي. زنانه ډاکټر شته خو مطلب داسې نه لکه غټ هسپتال گزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نشته پکې.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي.
کلینیک هست بازم ملت زیاف از رسیدگی کدم قدر نمیتونه یک شفا
دلته سیبه ایز کلینیک شته دی، خو دومره امکانات نلری چې د عجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي، او د غراز مسلکی ډاکټران هم نلری. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 500 بستریز روغتون جوړ کړي.
د ګلتیپی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امر ډاکټر محمد نور نوری وای چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ایز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر ورځ له 300 نیولی تر 320 نفر پورې مراجعین لري. اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی، فامیلی پلانینګ، ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو.
د ګلتیپی ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 500 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 500 بستریز شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور کړي او موږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعده راکړي.
ګلتیپه په خوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ، نو د ګلتیپی سیمې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د غزنی اوسیدونکو وایي دلته د ښاري بې نظمۍ او ترافیکي اصولو نه رعایت له کبله خلک لډي رستونزو سره مخ دي. دوی وایي نه ناروغان په وخت روغتونو ته رسولی شي او نه هم نورو کارونو ته په وخت رسیږي.
د غزنی ښار کولای سب سیمه دلته ترافیک جام او پلسکونو موټران یو په بل پسې قطار ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته سوې چې خلک ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي، نو له امله یې په ټول ښار کې ترافیک جامېږي او خلک سخت ورسره په ځور کېږي.
نوم یې محمد صدیق ده، د قرباغ د ولسوالۍ یم او روجانه راغلی یم نن د غزنی ولایت بازار ته. دا چې ګڼه ګوڼه ډېره بیخي زیاته ده، قریبا له قولای صاحب زه چې دا موږ چوک ورته وایو تر فاروخي پورې به انشاءالله 15 یا 18 دقیقې شاوخوا وتلی. دغه موټروانان یا رخچوانان یا هر څوک کراچیوانان لارم نه مراتوي، سیاسر وي، خلک وي، اکثره سپینیری وي، د اکثرو موټر په لار کې ولاړ وي.
محمد صدیق زیاتوی باید چې د ټرافیکو مدیریت او شاروالۍ شاری بے نظمی او بے ځایه ګڼه ګوڼه کنټرول کړي.
نو کدا چې وی یو څوک توجه ورته وکړ د محترم ترافیکو مدیریت یا پولیس یا څوک چې وی دا شاروالۍ ځان ته هر څوک یو وظیفه لري، نو تر اوسه پورې خو نه ګمان نه کیږي چې اقدام کړی وي، ځکه ټولې کوڅې ډېرې سره خراب دي، ډېر کار خراب ده. نو کدا چې وی څوک غور باندې وکړ دا به ان شاء الله د موږ هم په ګټه دی دولت.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ وسی دون کې دلته له شاري بے نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي هر سړی دې د بے نظمۍ او ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې ونډه واخلي.
نن عبدالکریم د غزنی ولایت د انټلو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نن بازار ته راغلی یم، غواړم سودا وکم. بازار کې وجت دغه رخچو د موټرانو ډېر ګرګونه جوړ کړي ده. دغه موټر ول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخچول باید خپل اشتاپ ولاړ وای د موټر سایکل وال مکسرت ډیر رشکش جوړ کړی د خپل لاس نه چې پوه شو څو پچا پلاس راخوسی څو خپل راس.
عبدالکریم زیاتوی ډیری موټروانان غیر مسلکی او پرته له اسنادو موټران چلوي، نو نظم مراتول نه ور معلومیږي. لومړی باید خلک نظم مرات کړي، که نه بیا دولت لاس په کار سي.
موټروان باید پخپل جه ودری کدی اډی ول د اډی ول باید پخپل جه پارکینګ کې مټر کدی سړک ول د باید له سړک بغل ته پارکینګ کې دوی د سړک د سړکو ول سړکو په سر ولاړ دي د اډی ول د سړک په غاړه ولاړ دي پخپل اډه ټوله خالی. که خلک دې کار ته توجه نه کوي او دا کار ملکوین دولت ته په کار ته اقدام وکړي.
دا چې د غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له سیمه ییزې ادارې څخه په ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ د کنټرول غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی ولایت کې د ښاري سرغړونو د مخنیوي، د ګڼې ګوڼې راکمولو او په ښار کې د ګرځند پلورونکو د تنظیم په موخه یې د ګډې کمیټې د همغږۍ غونډه کړې تر څو څنګه وکولای سي چې په ښار کې ټرافیکي بې نظمي او ګڼه ګوڼه راکمه کړي. د غزنی له ښاروالۍ ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې په غونډه کې د ولایت مقام د ټرافیکو مدیریت، د ترانسپورت، صنعت او سوداګرۍ، د ښار جوړونې، ښاروالۍ ریاستونو چارواکو او د امنیتي او زو د امرینو په ګډون د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د همکاري او همغږۍ په اړه بحث او خبرې سوې دي.
او رستای راپور هم دا چې د افریقا تر ټولو لوی د کاکاو پروسس کوونکو هیوادو آج ساحل او گانا د کاکاو پروسس درولی او یا هم کم کړی، ځکه دوی نشي کولی د کاکاو بوټي دانې وپیري. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د چاکلیټ بیه شای نور هم ګرانه سي. د رویټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکلیټو جوړونکي له ستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د کاکاو بوټي تولید کم سوی دی. د رویټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلی چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د کاکاو پروسس بند سوی ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د کاکاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه سوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمایي کاکاو تولیدوي، یو دولتي پروسس کوونکي ویلي چې نور د کاکاو دانې نه پیري. دغې سرچینې ویلي چې د کاکاو د بوټو محصول یې بند سوی. په گانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رویټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیری په وروستیو میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکي شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د کاکاو دانو د کمښت له امله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بدل کیږي چې نسی کولای د خام کاکاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. د راپور لمخه تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بیې 12% لوړې شوې وې او سش کال د دوغ بیو د لال وړې دو اټکل سوې دي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام ایم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. ما ټول مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري، د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کشر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې د دو خلکو پای څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کړي، دوکانداران ته نرخنامه کشر دي چې د شان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پرې وګړو ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران ان شاء الله دې اسمان ته ورسېدل ګرانی ورکړي د دو خلکو پای څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زه عبدالرحمن د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې څخه. موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه، د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګۍ بولي یو شیدا ده چې په دې بېخي نه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. وروره دا ما پیغام دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه
تست دا پیغام پریردم چې د بی سیم شرکت ولاته ما دا پیغام دی چې د یی د خونین اوی ته خدره وی یی د چاچونو د رسوالی سره خپل نور قدیم ټول کی ورل د دس په سوو خلک به روجه پات سوی دی چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساره درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ تکي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبت پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویندوی حافظ زی احمد تکل پرون پر ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی. د نظامانی په قول لیکلي چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والی ملا شیرین اخوند سره هم کتلی وو. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغه افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په ویلي کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د سبا باندې دولس ډیموکرات او جمهوریپال سناتورانو په لیکي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی وختنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پای یعنی سپتمبر میاشتې پورې شل زره نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبانو ته د امر غوبله تیر شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړول چې د هغه پر پوستي برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه خبرګونه دی خو تر دې مخکې د مخاومت جبهه اکثر دغه ادعاوې رد کړې دي. ایتالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون دی وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لکتر لګ شپېته تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلواره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه می ومني د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چړونکو عبدالعظیم صافی. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو اړیدونکو ته تاسو همکارانو ته سلامونه درنوي. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي. یو د اخلاقی جنبې له وجې او بل د قانونی او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفی. اول دې ترازو چې واجبیت چی شه ده. په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخي او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده. په انګیانو باندې نه، زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راځي کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته. هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لولې دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده. او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي دا موضوعات، او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې، هدف مې د لونو نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامېږي، نو دا په دې معنی ده چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان د لپاره د مور او پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان که بالخصوص، دا عرفی جنبه لري، اخلاقی جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، کچېرې مور او پلار یو سره ګډ اوسېږي، نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې، د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي. بالخصوص کچېرې دغه مور او پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ورباندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ونه کړي، او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم کولی یا زما په واس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا په خپله ترسره کړي، او یا نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې ترسره کړي. نو زه بیا تاکید نه وایم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادات په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادات چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادات چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادات زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي. که هم په کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت سره
کیه او دا خدمت یو کی ورته. بله استاد، په یو شمیر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواکي خسر دي، لخپل انګور سره داسې چلند نه کوي لکه لخپل لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کیږي؟ مثلا رواداری په خپل لور لري، په انګور نه لري، بیا تمه لري چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغه تل تک په دې رڼا واچوي چې خواکي خسر ته څه کول پکار دي، لنګور سره څه ډول چلند ولري.
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، کچېرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغله د خپل کور پریخه د خپل ورونه پریخي د خپل خويند خپل مور پلار پریخي د شډر مهربان اور باندې او راغله د واده شوی د خپل خسر کړل ته د خپل د میړه په خاطر باندې وسیګي د خپل د خاوند سره او ګټ ژوند دي تشکیل کړه نو دوی ته هم لازم ده چې دوی ورته د مور په شان وي که خواخي وي د مور په شان باید ورته وي او د مور مهرباني ورسره باید ولري اخلاق نه عرفن دا قبول شوی مسائل دي دا باید ورسره اخلاق نه عرفن هم دغه سي د مور په شان ورسره وي او د مور اوتفت د مور مهرباني ورته باید ورکي او دا کمای احساس نکي او انګور چې زمه د مور نه لری شوی او موږ ته د مور مهرباني راته نشته پلار ته هم دغه سي تل ډیره لیدل شوی چې خسرانو باندې د انګور ډیره ګرانه وي او د انګور ډیره قدر کوي ډیر مهرباني ور باندې خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې دار لکه د لور حیثیت لري ورته ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرام شو او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړ نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي او عرفن او اخلاقا او شریعتا دوی ته د اولاد حیثیت لري نو دوی هم باید د مور پلار کمای ورنکي داسې احساس ونکي دغه انګور چې زه د مور پلار نه لرې شم او دلته غیر مهربانۍ غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار سره کیږي نو داسې احساس باید ورته پیدا نکړي عرفن اخلاق او شریعتا دا واجبه ده د خواخي خسر لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي دغسې هغه ځوانانو دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي نو دا ډېر لوی مبحث ده نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیانو سره لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لریوالی ده چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې د کورنیو په اخلاقو باندې د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي که چېرې یوه خواخي باسواده وي یو خسر باسواده وي هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پریښی او دلته راغلی ده زما د زوی ژوند دی جوړ کړی دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده بل فقر اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې موثره تمامېږي درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي بیا
بلې استاد راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق هدا کوي هغه خپل کورنۍ تربیه پوریم تر ډیره پوری اړه لري خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري دغه سې کسانو په هکله تاسو څه وایئ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې
دقیقا خواف خسر او استادان دا هغه دوا قشر دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري دوی په یو ځوان باندې په زوم باندې په یو متعلم باندې په یو محصل باندې یعنی د مور پلار نه وروسته خواښې خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري یو زوم کله چې واده کوي کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته ګډ ژوند ورسره تشکیلوي نو دته دغه خواښې خسر د مور و پلار حیثیت پیدا کوي او د مور و پلار ځای لري ورته ځکه دا یې معنوي مور و پلار یې ویل کېږي ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ فزیکن مور و پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو اما مانوي ژوند یې ورته دغه خواښې خسر یو ته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي مخکې د واده نه مخکې د نکاح نه دغه مسایل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډېره بهتره ده او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي دا مسایل ورته تفهیم کړي کله چې لور ورکوي بل شاته پاخ د نکاح کی ور کوي هغه ته هم دا تفهیم کی ورته وای شي دا خواخه خسر ته ته د مور پلان حیثیت لري او ته باید ډیر درناوی او حقوق ورته ادا کی همدارنګ زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې خپل کورنۍ ته خپل مور پلان ته احترام لري درناوی لري خپل خويند ورونو ته احترام لري درناوی لري دا څه د خواخه خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی لري دا زوم دا هغه کور یعنی د خواخه خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته کالته دغه شینی دی یا مثلا او شی دی هغه خويند ورونه ویل کی او که خواخه خسر دی هغه مانوي مور پلان ویل کی نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي دا څه درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي
کدی تاسو خپل د سترګو لیدلی حالت راسو په افغانستان کې څومره د خواخي خسر حق هغه کدی ګور لخوایي یا د زوم لخوایي په پام کې نیول کیږي څومره ارزښت ورکول کیږي
زمونږ یو سلسله عرف او عادت دی چې هغه منفي تاثیرات لري په ګټ ژوند باندې دا عرف او عادت یا خو بالکل لمنځه شي او یا په مثبت ګلوري باندې دا عرف او عادت بوتل شي تاسو کورنۍ ژوند متاثر نه کی په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیز ونه کی نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواخې د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواخې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګټ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي اما که چېرې عوامل باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې شي منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیر لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې دا له یوې خوا له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړ اخلاقي فقر منځته راوړ همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړ ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایل نه لرې نه ده کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دی که هغه حق پاخه خسر دی که هغه زوم دی انګور دی د ټولو حقوق او هغه ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته وو هم اقتصادي فقر شته ده اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري کنه یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان زنه ملامت او مشي دي بته خراب ذهنیت لري آفرین دي دوی چې اوس هم ډیر ښه ژوند لري زمونږ افغانان ډیر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډیر ښه پر مخ بوزي او ډیر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي
بله استاد کدی تراسو چې خواخي خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي هغه خپل انرژي د لاس ورکي خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي څومره به خوي چې دوی سره ښه چلند کړي زوم لخواوي کړي ګور لخواوي ښه چلند سره وسی او دا هیڅ ور کړی چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي عزیز دي تاسو هم راته ګران یستئ
همدغه لاتونه چې تاسو ویلې چې یو مور پلار د خپل اولاد لپاره خپل انرژي د لاس ورکړي خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد پر روزنه کې تیري د اولاد لپاره وقف کوي یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي خپل ټول ژوند په ځان ته تیر کړي مثلا کنه کولی شي خپل ځان خوشاله اوسي کولی شي د ګډ ځان سره نظر کې لا شي نور مملکتونو ته سفر وکړي خو په خوشاله سره تیر کړي په سفر باندې تیر کړي یعنی کولی شي اما ګډ ځوان چې د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایب او سنتونو څخه ده دا ګټ ژوند تشکیلي او بل اخره اولادونه پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند خپل ټول خوشحالیانه دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني، نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیره کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښي خسره مې زما ګډ ژوند جوړ کړي، زما فامیلي ژوند جوړ کړي، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښي خسره ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کېږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کېږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کېږي، په دې مسایلو باندې بحث کېږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کېږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بلاخره خپله خواښي کېږي، خپله خسر کېږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. هر هغه څوک چې څه کوي هغه بریبي، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بریبي، نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي. که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کېږي. همدغسې د له یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو ګناهونو نه، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بی احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده، او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني، او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کېږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درنګ دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبرې وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Sure.